أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
جا
د خدای میلمستیا. د مهربان خدای بے پایه شکرونه ادا کوو چې یو ځل بیا یې پر موږ احسان وکړ او د روژې مبارکه میاشت یې را په نصیب کړه. هغه میاشت چې نازولې پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ستاینه کې فرمایلی: که بنده د روژې د میاشتې په ارزښت پوهېدلی، ارمان به یې کاوه چې ټول کال روژه وای. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، روژه د خدای میلمستیا د پروګرام له څلورمې برخې سره زه فاطمې له خپل محترم همکار محبت علي صاحب سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو خوږو ملګرو، د روژې مبارکه میاشت ډیرې ګټې او برکتونه لري. هر څوک ښایي د دغو فایدو یو اړخ ته پام وکړي. څرګنده ده هغه کسان له دغې میاشتې ډیرې ګټې پورته کوي چې په یوه خاص وخت کې له خوراک څخاکه له ډډه کولو پرته د روژې تربیتي او روزنیز اړخ ته هم پام وکړي. د روژې یوه تربیتي ګټه او اغیزه د ارادې پیاوړتیا ده. اراده د ژوند په حساسو پړاوونو یا ستونزمنو شیبو کې کلک هوډ او همهغه غوښتنه ده. ځینې کسان د ارادې له کمزورتیا کړیږي او پکې د ارادې د کمزورتیا یوه نښه دا ده چې تل خپل کارونه ځانډوي او په عادي توګه د خپل کار پیلول کومې ځانګړې ورځې ته پرېږدي. د هوډ د کمزورتیا بله نښه دا ده چې په سمې موقع او پر ځای فیصله نشي کولی او یا د نورو د نظر په تمه تل په خپلو پرېکړو کړې زړه نا زړه او شکمن وي. داسې انسانان په اصولي توګه کم صبره هم وي. د مثال په توګه یو کار پیلوي، خو لکه څنګه چې کومه ستونزه ورته ورپیخه شي نو بیا یې نشي زغملی، نو ځکه ژر غوسه کیږي او ښایي د هغه کار له دوامه د تل لپاره لاس پر سر شي. خو دا سپارښتنه کیږي چې د سست ارادې او کمزوري هوډ انسانان له روژې د ارادې د پیاوړتیا لپاره استفاده کولی شي، ځکه چې د روژې نیول د استقامت د زیاتولو لپاره یو تمرین دی او اراده پیاوړې کوي. روژه نیول یعنی د صبر د واقعي معنی پر ځای کول. په حقیقت کې روژاتی له خپلو نفسانی خواهشاتو سره مبارزه کوي او پر انسان د شهواتو او غریزو واکمنیدل تر ټولو خطرناک حکومت دی او انسان اسیر او بی اختیاره کوي او د پستۍ او رزالت په لور کې ورکاجي. په همدې وجه په اسلام کې د نفس له سلطې سره مبارزه جهاد اکبر یعنی ستر جهاد بلل شوی دی، ځکه چې دا مهمه چاره کلک هوډ او زغم ته اړتیا لري. روژه د یوه تربیتي پروګرام په توګه چې په کال کې یوه میاشت، یعنی د کال په 12 میاشتو کې یوه میاشت، د ناسمو عادتونو او خویونو په پرېښودلو کې اغیزمن رول لري. روژاتی انسان پر روژه مبارک میاشت کې لا ترلاسه شوی فرصت په استفاده سره په خپل ژوند او چلند کې اساسی بدلونونه راولي. په هغه کې یو دا چې په روژه مبارک میاشت کې انسان د خپل عملونو او چلندونو په لا زیات خیال ساتلو سره ډیر کم تیر وزي او لړزنه کیږي. روژاتی انسان که څه هم د نفسانی ګروهنو او پړک پروک په وړاندې مقاومت کوي او خپل فکر او چلند د ګناهونو او نفسانی خواهشاتو له سلطې ژغوري، خو د خپل ژوند په ټولو چارو کې د دغه استقامت تجربه کارولی شي. حضرت امام علی علیه السلام فرمایلی، غوره کسان هغه څوک دي چې له نفسانی خواهشاتو سره مبارزه وکړي، او ترې لا ځواکمن هغه کسان دي چې پر خپل نفس او نفسانی خواهشاتو بریالی شي.
دوستانو، د پروګرام په دغه دوهمې برخه کې د قرآن کریم د بقرې سورې له دوهم تر څلورم آیتونو پورې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو.
ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
دا هغه کتاب دی چې په حقانیت کې هیڅ شک نشته، او د تقوا لرونکو هدایتونکی دی. هغه کسان چې په غیب و ایمان راوړي او لمونځ ادا کوي او له هغه څه نه چې دوی ته مو روزي ورکړې انفاق کوي، او هغوی چې په هغه څه چې پر تا نازل شوي او پر هغه څه چې له تا مخکې نازل شوي وي ایمان راوړي، او هغوی دي چې په آخرت یقین لري. قرآن کریم د ټولو انسانانو لارښوونکی دی، خو بې له شکه هغه کسان ورځینې ګټه پورته کوي چې متقیان وي. متعال خدای په تلاوت شویو آیتونو کې د متقیانو لپاره شپږ خصوصیتونه بیان کړي دي. لومړی، په غیب و ایمان. متقیان هغه څوک دي چې په غیب و ایمان راوړي. غیب یعنی هغه څه چې د انسان له عقله پټ وي. اساسا ټول عالم په غیب او شهادت ویشل کیږي، او شهادت یعنی عقل او حواس ته څرګنده دنیا، یعنی هغه څه چې حس یې کوو، اورو یې، ګورو یې، لمس کوو یې. او عالم غیب هغه شی دی چې د انسان په درک او حس کې نه راځي، او زموږ له عقل او حواسو غایب دی، لکه متعال خدای. خو د تقوا لپاره دوهم شرط د لمونځ قایمول دی. متقیان لمونځ په توجه سره ادا کوي، او د هغه مطلبونه او مفاهیم په ژوند کې پوره کوي. دریمه ځانګړنه انفاق دی. په لغت کې انفاق کول یعنی د الهي ارمانونو او لوړو موخو په لاره کې خرڅ کول. څلورم او پنځم شرط دا دی چې په هر هغه څه چې پر تا نازل شوي دي ایمان راوړي، او پر هر هغه څه چې له تا پر مخکې کسانو نازل شوي دي ایمان راوړي، یعنی د تقوا یو جوړونکی رکن، عامل او یا یوه نخه چې د انسان د لارښوونې تومنه یا وسیله ده. دا ده چې متقیان په وحی ایمان راوړي او منی، ځکه چې ممکنه ده یو څوک پر خدای ایمان لري خو په وحی ایمان نه لري. له همدې عمله ده چې په قرآن کریم کې په ډیرو موردونو کې د متعال خدای له اطاعت وروسته د پیغمبر اکرم اطاعت ذکر شوی، اطیع الله و اطیع الرسول. د متقینو شپږمه نښه په آخرت یقین درلودل دي. آخرت یعنی له دنیا وروسته مرحله ده، لکه څنګه چې د دنیا د ختمېدو پسې تړلې ده، نو ځکه ورته آخرت وایي. د دین یو لومړنی کار دا دی چې خلک په دې پوه کړي چې ژوند له مرګ سره نه ختمیږي، بلکې له مرګ وروسته هم ژوند او حساب کتاب او سزا او جزا شته، او دلته د عمل ډګر دی او هلته له عمل اخیستون او نتیجه. خواجه عبدالله انصاری د تقوا په باب په خپل یو عارفانه بیان کې وایي: که پوهیږئ چې قرآن کریم د متقیانو لارښوونکی دی، نو باید تقوا خپله کړئ، څو ځان د خپل عصمت په پردې کې وساتئ. هر څوک نن تقوا غوره کړي، نو سبا د قیامت په ورځ د خپل مولا درګاه ته رسیږي، یعنی له خدای سره نږدې کیږي، ځکه د متعال خدای په نزد خورا نږدې بندگان په هغوی کې خورا پارزګران کسان دي، متقیان دي. تقوا په دې معنا ده چې له ازغنی دښتې که تیریږي، نو خپل کالی یا جامې سره غونډوي او له ازغیو ځان ساتي.
ډیرو خوږو دوستانو، دغه پروګرام په وروستۍ برخه کې د روژې طبي ګټو او په دغه بختورې میاشت کې د سمې تغذیې په باب یو څو خبرې کوو. طبي علم او تجربو ثابته کړي چې څوک زیات خواړه خوري نو زیات ناروغیږي، ځکه خو معده د ناروغیو مور بلل شوي. د روغتیایي چارو له نظره باید کم خواړه وخوړل شي، او په داسې حال کې چې له وږې وي نو له خوړو لاس واخلئ. تجربې ثابته کړي هغه کسان چې کم خوراک کوي د هغو کسانو په پرتله چې تل په مړه ګېډه خوراک کوي سالم او روغ صحت لري. حضرت امام علی علیه السلام خپل زوی حضرت امام حسن علیه السلام ته په ناروغیو د اخته کېدا د مخنیوي په باب داسې فرمایلي: غواړئ چې له داسې څلورو خوجونو دې خبر کړم چې طبیب ته له مراجعه کولو بېنیازه شي؟ ځواب یې ورکړ: هو. نو حضرت امام علی علیه السلام ورته وفرمیل: پر دسترخوان مک چینه، مگر دا چې وږې شي او له خوړو لاس واخله، په داسې حال کې چې لا مړ شوی نه یې. خواړه ډیر زیات وژویا او په مړه خېټه مه ویده کیږه. اوس روژه د روغتیا د یوه مهم عامل په توګه ځان ته د نړۍ د طبي ټولنو پام اړولی، او دا د اسلام د ګران پیغمبر د هغې مشهورې لارښوونې نتیجه ده چې فرمایلی دي: روژه ونیسئ او روغ او سالم واوسئ. د فرانسې یو لوی فیزیولوژیست ډاکټر کارل باوري دی: په ټولو دینونو کې د روژې نیولو پر ضرورت ټینګار شوی. په روژې کې اول لوږه او کله هم یو ډول غوسه کېدا او کمزورتیا احساسیږي، خو په عین حال کې هغه بدلونونه چې ډیر اهمیت لري پیښیږي او بالاخره ټول غړي سره یو ځای کیږي، څو په له لاسه ورکړل شویو موادو د زړه او داخلي چاپیریال انډول وساتل شي. فرانسوي څېړاندي د هغو څېړنو له مخې چې ترسره کړې دي، روژه د سرطان په شمول د ځینو ناروغیو د مخنیوي عامل ګڼي، او پوه شوي چې روژه د غراز د بوډاتوب او په الزایمر ناروغۍ د اخته کېدا احتمال هم کموي. ډاکټر بوخنګر یو هغه ډاکټر دی چې پر بدن د روژې د اغیزو په اړه یې ډېرې مطالعې کړي دي. هغه له روژې نیولو سره د ناروغیو د درملنې په باب یوې مقاله کې لیکي: په هغو 500 کلونو کې چې د بوخنګر کلینیک له جوړېدا تیریږي، په دغه کتنځای کې په ډول ډول او خطرناکو ناروغیو د اخته کېدا څه د پاسه 500,000 ناروغانو درملنه د روژې نیولو په وسیله شوې. هغه د روم د یوه ډاکټر له کوله نقل کوي چې لومړنۍ ناروغۍ په ماړه خېټه د خوړو په خوړلو پورې اړه لري، او لومړنۍ درملنه هم په روژې نیولو سره شوې ده. چیران هم دغه راز باوري دي د خوړو په مصرفولو کې لشل او ترڅل ویختو فیصدو خوړو په کمولو سره روزنی ول د بدن د امنیت ساتنې د سیستم د فعالیدو لامل کیږي. روزانی ول په بدن کې د زرمشو یو زهرجن موادو د حسفیدو او د میده او د بدن د نورو غړیو د آرامولو په څیر ګټه هم لري چې د خوراکي موادو او خوړو په جذبولو او هضمولو کې رول لري. میده د بدن یو خورا ډیره کارکونکي برخه ده، ځکه میده په دایمي توګه د خوړو په هضمولو بوخت وي څو د بدن د نورو برخو د اړتیا وړ مواد برابر کړي. په روژې مبارکه میاشت کې د روژاتي معده آرام او دمه کولی شي څو د معدې په ناروغیو لاخته کیده یې وساتي. یوه مهمه خبره دا چې د روژې نیولو په وخت د خوړو پر ځای د معدې اسید د سفرا په وسیله شنډیږي او نه ټپي کیږي. په همدې وجه د دغې مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې د سمو خوړو خوړل د روژاتیانو لپاره اساسي رول لوبوي.